د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو له دې شیبه په 1920 او 1925 متره لانډو څاپو خپل خبرونه پیلوي. قدر منوریدونکو خبرونه ته ز احمد تکل تاسو ته راغلاست وایم. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خو لومړی په مخکې خبرونو ته لګوزان یا پولیو د خلاص افغانستان بنسټ نن د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو لپاره له پولیو د خلاص نړۍ غوښتنه کړې. د بنسټ پر خپل ایکس پانه د هیله څرګنده کړې ده. افغانستان کې سکال د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو د مثبتو پیښو شمیر درویشتو ته لوړ شوی دی. په افغانستان کې یوازې پولیو نه بلکې ډېرې نورې د درملنې وړ ناروغۍ هم شته چې د ماشومانو ژوند ګواښي. پر دې سربیره ډېر ماشومان له خوارځواکۍ او د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. ولس کلنې افغان پیغلې نیلا ابراهیمی د افغان جونو له حقونو د دفاع په خاطر پرون د 2023 کال د ماشومانو لپاره د سولې د نړیوالې جایزې مستحقه وپیژندل شوه. د ماشومانو د حقونو د بنسټ په وینا نوموړي ته دا جایزه د هغو فعالیتونو په خاطر ورکړل شوې ده چې د ښځو د اواز د اوچتولو لپاره یې کړي دي. په عین حال کې پرون د مارتین انلز په نوم د بشري حقونو یو مدافع بنسټ اعلان وکړ چې د افغان ښځو د حقونو مدافع فعاله جولیا پارسي د دې بنسټ د 2023 کال د بشري حقونو د مدافعانو د جایزې ګټونکې شوه. جولیا پارسي چې ښوونکې ده د فریډم ناو مؤسسې لخوا دې جایزې ته کاندیده شوې. نوموړې د ښځو د حقونو او اساسي ازادیو پر وړاندې د طالبانو له سختو سیاستونو او تګلارو سره په مخالفت کې د افغان ښځو خودجوشه غورځنګ جوړ کړ او تیر کال درې میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د تلاشۍ پر یو پوسټه د برید په نتیجه کې یو لس سرتیری وژل شوی دی. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکی د خپل نوم نه خودلو په شرط پرون د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویل چې یو مشکوک ځانمرګي په چاودیدونکو موادو بار موټر د خیبر پښتونخوا د جانیخیلو سیمې د یوې پوسټې مخې ته والو زاو چې په نتیجه کې یو لس سرتیری وژل شول او څو نور ټپیان شول. د دې چارواکی په وینا پیختر مخام شاوخوا او بجې وشوه. د دې بریټ پراتر اوسه کومې ډلې نه د منلې خو په دې سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان ډله یا ټي ټي پی ډېره فعاله ده. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغو اسرایلي برمتو د خلاصون لپاره چې حماس ډلې اسیران کړي دي د سړي په سر د 15 میلیون ډالرو جایزې اعلان کړي دي. بنیامین نتنیاهو همدارز ژمنه کړې چې هر څوک د برمتو په ژغورنه کې مرسته وکړي نو د اسرایلو حکومت به له کورنۍ سره یو ځای د غزې له کلابند قلمرو څخه بهر وباسي. د خبر د نتنیاهو دفتر پرون اعلان کړ. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني له دې مخکې د اسرایلو دا ډول وړاندیزونه رد کړي وو. ایران پلوي حماس ډلې ویلي چې پاتې اسرایلي برمته با یوازې د داسې یوې موافقې په صورت کې آزاد کړي چې جګړه او د غزې کلابندي پای ته ورسیږي او جګړه ځپلې غزه بیرته ورغول شي. او د جرمني پر صدر اعظم اولف شولز پرون فشارونه زیات شول چې پر روانه فبروري میاشت کې د چټاکو انتخاباتو په درشل کې د خپل سوسیال ډیموکرات ګوند اس پی ډی د مخکښ کاندید په توګه له کاندیدېدو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هغه ګوند د تاریخي ماتې پر لور روان دی. د سوسیال ډیموکرات ګوند ځینې جګپوړي غړي له هغو غوښتنو سره یو ځای شوي دي چې له ښاغلي شولز څخه غواړي د دفاع وزیر بوریس پیتوریوس ته لاره خلاصه پرېږدي. په جرمني کې چې د روانې میاشتې په پیل کې د شولز درې اړخیز ائتلاف ړنګ شو له ټاکلې نیټې اووه میاشتې مخکې انتخابات ترسره کیږي. شولز چې د جی شل په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د برازیل په پلازمینه ریو د جنیرو کې دی داسې نښې ښودلې وي چې ګنې د صدراعظمۍ د بلې دولې لپاره ځان کاندیدوي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور نه خبريږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په یو تازه راپور کې ګوندیو هیوادونو ته د افغان کډوالو د تلو راتلو علتونه څرګندې دي.
د فقر، بیکاری او اقتصادي مشکلات ترڅنګ د مسؤلیت نشتون د دې سبب ګرځي چې د افغانستان خلک خپل د هیواد څخه کډه وکړي.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د بیگانه حمله په اړه جزئیات درکو او په یو بل راپور کې به واوري چې د ناروې د کډوالو شوراوی افغانستان د اقتصادي ستونزو او طبیعي پیښو له کبله له پراخو ننګونو سره مخامخ دی.
موږ به خدا ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو. دلته چې اوس موږ مهاجر هم یو، په دې منطقه کې راغلي هم یو، نه کارسته نه هیڅ شی نسته.
همدارس وابوري چې روسیا وایي اوکراین پر خاوره د امریکایي لری وټن وشتونکو توغندیو په وسیله برید کړی. په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي او ردو تیر سره اوسي.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د روان کال په لومړی نه میاشتو کې له افغانستانه د خلکو د وتلو اصلي لاملونه بیکاری، اقتصادي ستونزې او مبهمې راتلونکې ته اندېښنې بللې دي. د ادارې په راپور کې چې د افغانستان پر ټولو رسمي او غیر رسمي پولو د خلکو د تګ راتګ او لسګونه زره کسانو سره د مرکو پر اساس برابر شوی ویلي چې پر پولو څارنه یې پر خوندیتوب او دا چې افغانان د کومو دلایلو پر اساس پر پولو تګ راتګ کوي متمرکز و. یونیسیار وایي چې د دې راپور هدف دا و چې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړي چې پر اساسي دوی خپلو تګلارو ته سمون ورکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړۍ او نهمه میاشتو کې په افغانستان کې بیکاری، اقتصادي ناوړه وضعیت، د خوړو نه خوندیتوب او ښوونځي ته د نه لاسرسي له امله مبهمې راتلونکې اکثریت افغانان هڅولي چې له افغانستان څخه ووځي او د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. د کمشنری د روان 2023 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر دیرشمې پورې د افغانستان پر ټولو اتو رسمي او نور شاوخوا 500 غیر رسمي پولو د خلکو د تګ راتک او له 100,000 څخه زیاتو کسانو سره د مرکو پر اساس خپل راپور پرون سیشن به خپور کړ. په دغه راپور کې ویل شوی چې یو ان سی آر په دغه موده کې د خپلو شریکانو په مرسته له 90,101 نارینه او 2,900 ښځینه سره مرکې کړي او له هغوی پوښتل شوی چې کوم اساسي لاملونه دوی دې ته اړ کړي چې له افغانستان څخه ووځي یا له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شي. د ښځینه مرکه کوونکو شمیر په دې خاطر کم ښودل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې او نورو شریکانو یې ډیرو ښځینه همکارانو ته لاسرسی نه درلود. علت هم دا دی چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي مؤسسو او ډیرو دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولې دي. له 15,000 څخه زیاتو افغانانو چې ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ته لتلو مخکې په پولو کې ورسره مرکې شوي، اکثرو یې د بیکاری او ناوړه اقتصادي وضعیت په ګډون ځینې نور عوامل له افغانستانه د وتلو اصلي لاملونه یاد کړي دي. په دوی کې یوازې نږدې 2,800 ښځې او د ټولو 65% د 340 کلونو ترمنځ ښودل شوي دي. ایران ته د تلونکو 45% او پاکستان ته 8% مرکه کوونکو ویلي چې په افغانستان کې هر ورځ ځان تر فشار لاندې احساس کړی. اقتصادي ستونزې، د خوړو نه خوندیتوب، ناڅرګند راتلونکي، روغتیایي ستونزې، پر ښځو د تعلیم بندیز، په ټولنه کې تاوتریخوالی، پر ماشومانو کار کول او د ژوند کولو لپاره د نورو خدمتونو نشتوالی یا محدودوالی هغه اصلي لاملونه دي چې دوی له افغانستان څخه وتلو ته اړ کړي دي. یو شمیر افغانانو هم اکثره وختونه له ازادي راډیو سره په خبرو کې له بې وزلۍ او هم د ښځو پر تعلیم له بندیز څخه سر ټکولی دی.
حالات خراب دي، کارونه نشته چې کارونه مې زمونږ د کار سره نشته دی، پیسې پچپ کې نه دي، دواګانو کې کار مار نشته دی.
دا د انجونو پر مخ چې د شوازی بندي ده کې دا نه خلاص کړ د مکتبونه ده به مشه افغانستان د شاته پاتې او داسې به د بل تر لاس لاندې او بل نور ابو سیم الکوته به مرته ټولې احتیاج یو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د راپور له مخې یو شمیر مرکه کوونکو ویلي چې په افغانستان کې روان وضعیت دوی اړ کړي چې د دوهم یا دریم ځل لپاره بیا پاکستان ته ولاړ شي. هغه هیواد ته چې د تیر کال د نومبر له میاشتې راهیسې په سلګونو زره افغان کډوال چې بې اسناد کډوال ښودل شوي بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د اقتصادي چارو کارپوهان هم له دې سره موافق دي چې په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت د اصلي لامل دی چې یو شمیر کسان له هیواده د وتلو انتقال وکړي. د اقتصادي چارو په آزرخش حافظی.
د فقر، بیکاری او اقتصادی مشکلات ترڅنګ په افغانستان کې د مسؤلیت نشتون او پرلپسې ناامنی، جګړې او بې‌عدالتي د دې سبب ګرځي چې د افغانستان خلک په دلیزه توګه خپل د هېواد څخه کډه وکړي او لالهنده شي. که چیرې په افغانستان کې سیاسي مسؤلیت او عدالت شتون ولري، خلک کولی شي چې په یو مسؤول سیاسي بستر کې د فقر او بیکاري چاره وکړي. خو تر ټولو څخه د مخه باید دا سیاسي مسؤول او عادلانه او حقوقي بستر پیدا شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ د راپور له مخې یو شمېر هغو کسانو چې یو این ایچ سی آر او شریکانو یې له ګاونډیو هېوادونو پر پولو د افغانستان خواته د راوښتو په مهال مرکې کړي، ویلي چې په افغانستان کې د خپلو کورنیو له غړو سره د یوځای کېدو، په کوربه هېوادونو کې د کاري فرصتونو نشتوالی، د ژوند کولو زیات لګښت، د کورونو لوړې کرایې او همدارنګه د نیول کېدو او د اخراج د ګواښونو له کبله بیرته افغانستان ته ستنېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری ویلي چې په ایران، پاکستان، تاجکستان او د آسیا پاسیفیک لپاره د خپل سیمه ییز دفتر په مشوره او د هغوی د عملیاتو پر اساس د پولو د څارنې پر وسایلو بیا کتنه د دې لپاره کړې چې په سیمه کې د مخ په زیاتېدونکي خوندیتوب د شرایطو سره سم معلومات راټول کړي. له افغانستان څخه ګاونډیو او نورو هېوادونو ته د کډوالۍ پراخ بهیر چې په اتیایمه لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي له یرغل سره پیل شوی، تر اوسه روان دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې یوازې په پاکستان او ایران کې تر اوسه له 50 میلیونو زیات افغانان اوسي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خیبر پښتونخوا د بنو ولسوالۍ په جانیخیلو سیمه کې وسلوالو تیر ماښام پر یوه امنیتي پوسته د موټر بم برید وکړ. د سیمې امنیتي چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته د پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې په دې برید کې 15 امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د وسلوالو او پوځ ترمنځ د شپې تر ناوخته پورې د نښتې راپورونه هم ورکړل شوي دي. له بلې خوا راپورونه وایي هغه پولیس چې وسلوالو وړمه ورځ له دې سیمې څخه تښتولی وو بیرته خوشې شوي دي. د دې موضوعاتو تفصیل د ازادۍ راډیو د مشال څنګ د خبريال عمر وزیر پر راپور کې ووري.
امنیتی چارواکو په وینا بنو جانی خیلو کې د نومبر په 19مه وسلوالو امنیتی پوسټا باندې ځانمرګي او وروسته وسلوال برید کړي چې یو ل سرتیری وژلي، سلور نور یې ژوبل کړي دي. په بنو کې استخباراتي او فوزي جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیل مالی خیل سیمه کې وسلوالو د بارودو ډګړې امنیتی پوسټې سره جګړه ولې او وروسته په پوسټا وسلوال برید کړي. دوی وویل چې برید کې د صوبیدار په ګډون یو لس فوزي سرتیری وژل شوی، سلور ژوبل دي، چې پکې د دوو سرتیرو حالت مرګونه دي. د جانی خیلو سیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې 14 دومره زوردار وه چې تر لرې لرې د خلکو کورونو دیوالونه او کوټې زیانمنې کړې، خو عامو خلکو ته ځاني تاوان نه دی رسېدلې. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا د برید پس د شپې نه وخته پورې د وسلوالو او فوز ترمنځ ډزې روانې وې. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید رسمي ذمهوري نه دی منلې. جانی خیلو کې پرون د نومبر په 19مه سهار هم وسلوالو د سیمې یو مخور او جرګامار شودی خیل ملک په ګاډي برید کړی وو چې نوموړې د غوراره ډرایور او یوه خزینه یې وژلي ول. شپږ نور کسان یې ژوبل کړي ول چې په هغې کې هم یوه خزینه او درې ماشومان شامل ول. یادې سیمې سره سرمه سردی خیلو کې هم د شپې مهال د پولیسو په وینا وسلوالو د هوجام دوکان په بارودي موادو سره لوزولې، خو دغه پیښه کې د پولیسو په وینا ځاني تاوان نه دی شوی. د بنو په وزیر سب ډویژن سیمه کې هم وسلوالو بیا د نومبر په 13مه د شپې اووه پولیس سرتیري تښتول یا غوا کړي ول چې د پولیسو مشر ضیاءالدین احمد په وینا پرون د نومبر په 19مه ناوخته یې خوشي کړي. نوموړي خبریالانو ته استولې بیان کې ویلي چې د ځایي مشرانو په کوششونو سره یې تښتول شوي سرتیري له وسلوالو خوشي کړي. وسله والو طالبانو په دې اړه سند ویلي چې تختول شوی کسان یې څنګه او په کم شرطونو خوشی کړي. د خیبر پښتونخوا جنوبی زیلو کې په دې وروستیو کې په پولیسو او فوج وسله وال بریدونو کې تیزی راغلی. بل طرف وسله والو زید هم د پولیسو او فوج کاروای دوام لري. یو په بل بریدونه یې تیز شوي او وخت په وخت یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو یې دعوی کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو د اوکراین د جګړې مسلې ته. د روسیې دفاع وزارت وایي چې اوکراین پرون د دې هیواد پر خاوره د امریکایي توغندیو په وسیله برید وکړ. پر روسیې د اوکراین د دې پرمختللو لرې واټن ویشتونکو توغندیو د برید خبر داسې مهال ورکول کیږي چې پرون پر دې هیواد د روسیې د بې دلیله یرغل زر ورځې پوره شوې. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د خپلو اټومي وسلو په اړه بیا کتل شوې تګلاره یا دکتورین لاسلیک کړ چې د دې هیواد ځواکونو ته اجازه ورکوي د دې وسلو کارول په پام کې ونیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د روسیې دفاع وزارت وایي د اوکراین ځواکونو ای ټی ای سی ایم ایس ډوله شپږ توغندي چې متحدو ایالتونو کیف ته ورکړي د دې هیواد پر بریانسک سیمې ویشتي دي. د وزارت پرون سهشنبه په یو بیان کې ادعا وکړه چې ځواکونو یې وکول شول چې پنځه توغندي له منځه یوسي او بل زیانمن کړي. د روسیې د دفاع وزارت په خبره د زیانمن شوي توغندي ټوټې په سیمه کې پر یو پوځي هدف را پریوتي چې له عمله یې اور لګېدلی خو چاته یې تلفات نه دي اړولي. تر دغه برید څو ساعته مخکې د روسیې آر بی کې رسنۍ د اوکراین په پوځ کې د یوې باخبره سرچینې له قوله چې د هویت د نه افشا کېدو په شرط ورسره خبرې کړي خبر ورکړل چې ویلي دي د دې هیواد ځواکونو د لومړي ځل لپاره له دغو توغندیو کار اخیستی. د روسیې د بریانسک په جنوب غربي سیمې کراچف کې د روسیې پوځي تاسیسات په نښه کړي او هغه یې زیانمن کړي دي. کیف په رسمي توګه دغه راپورونه نه دي تایید کړي، خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د دغو راپورونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې دومره وویل چې هیواد په کور دننه تولید شوو د لرې واټن وهونکو بې پیلوټ الوتکو په ګډون د لرې واټن ویشتونکو وسلو وړتیاوي لري او اوس هم ای ټی ای سی ایم ایس توغندي په لاس کې لري. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې کیف په غچ اخیستونکو عملیاتو کې له دغو توغندیو چې په دقیق ډول د هدف ویشتلو وړتیا لري داسې مهال کار اخیستی چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل زر ورځې پوره شوې. د څارونکو په باور اوکراین هڅه کوي چې د رواني جګړې ستراتیژیکه ارزونه بدله کړي او وښيي چې د روسیې قلمرو د اوکراینی ځواکونو له مستقیمو بریدونو خوندي نه دی. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون سهشنبه د خپلو اټومي وسلو په اړه بیا کتل شوي دکتورین لاسلیک کړل چې د دې هیواد ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د روسیې پر خاورې د اټومي وسلو لرونکي هیواد په ملاتړ د برید په صورت کې کولای شي د دغو وسلو کارول په پام کې ونیسي. د دغو دکتورینو له مخې یو هیواد چې د یو اټومي وسلو لرونکي متحد په ملاتړ د روسیې پر خاورې برید کوي هغه پر خاورې د ټول ائتلاف لخوا تیری ګڼل کیږي. د نیویورک ټایمز، واشنگتن پوسټ او اسوسییټډ پریس په ګډون یو شمېر امریکایي رسنیو د یو شمېر با خبرو سرچینو له خولې د یک شنبه پورس خبر ورکړ چې وایي د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن پر هغو وسلو چې اوکراین ته ورکړي محدودیتونه لري کړی او کیف ته اجازه ورکوي چې له امریکایي لری واټن ویشونکو توغندیو څخه د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو د پنهښه کولو لپاره کار واخلي. د راپور له مخې کلی وی خواله دغه پرمختللو امریکایي توغندیو څخه د اوکراین استفاده د دې هیواد د پوځي ستراتیژي پوخوالی او ورسره د لویدیځو متحدینو زیاتیدونکی ملاتړ په ډاګه کوي. له بلې خوا د رواني جګړې د سختي دود احتمال په اړه هم اندېښنې زیاتوي. ویل کېږي چې له دغو وسلو د روسیې پر خاورې برید به موسکو وهڅوي چې سخت ځواب ورکړي. پر اوکراین د روسیې یرغل چې د 2022 میلادي کال د فبروري په 14مه پیل شوی پر یوې اوږدې جګړې بدل شوی چې په ترڅ کې دواړو لورو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اتاتې رادیو خبرونه اوري. د ناروې د کډوالو شورا ان آر سی وای افغانستان د دوامدار اقتصادي کړکیچ، بیکاری او اقلیمی بدلون په نتیجه کې درامینځته شوی طبي پیښو له کبله له لویو ننګونو سره مخامخ دی. د ټولنې د تیر ورځ پر خپل ویپانه دی راپور په خبرولو سره ویلي چې په بادغیس ولایت کې چې له وچکالۍ سره مخامخ دی وضعیت په خاص ډول کړکېچن دی. په بادغیس کې ځینې کورنۍ هم وایي چې سږکال یې د اوبو د کمښت له کبله کښتونه او ځمکې وچې شوي او خلک د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له کبله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د ناروې د کډوالو شورا NRC وایي چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې له زیانمنونکو هیوادونو دی، خو دغه هیواد مخ پر زیاتېدونکو اغیزو ته لازم چمتووالی نه لري. NRC تېره ورځ په خپلې ویبپاڼه کې د یو راپور له مخې ویلي چې افغانستان د دوامدار اقتصادي کړکېچ، بیکاری او د اقلیمي بدلون په نتیجه کې د رامنځته شوو طبي پیښو له امله له لویو ننګونو سره مخامخ دی. د ادارې ویلي چې وضعیت په بادغیس ولایت کې چې له وچکالۍ سره مخامخ دی کړکېچن دی. په راپور کې دغه شان راغلي چې د کرنې په برخه کې خلکو ته د اوښتو زیانونو له امله دوی اړ شوي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپلې سیمې پرېږدي او نورو ځایونو ته کډوال شي. په بادغیس کې یو شمېر بزګران وایي چې کرنه یوازینی د عاید سرچینه وه، خو د دوامدار وچکالۍ له کبله له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. عزیز ګل چې د وچکالۍ له کبله هرات ته کډوال شوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ بیخي د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره موږ مخ یو. دلته چې اوس موږ مهاجر هم یو، په دې منطقه کې راغلي هم یو، نه کار شته نه هیڅ شی نشته. زموږ دا خواهش دی چې مسؤلین زموږ سره همکاري وکړي، د هر نوع څخه د هر مدرک څخه چې کېږي زموږ د خوشحالۍ د اوبو په حساب کې، د زراعت په حساب کې، د کارګرو دپاره.
د بادغیس ولایت یو بل اوسیدونکي عبدالسلام د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
سکل ډیرو ستونزو سره مخامخ شو، کښت مو وچ شو. په دغه بالامرغاب کې هر ورځ خلک خپلې سیمې پرېږدي. که موږ هم ځای ولرو یوه شیبه به صبر ونه کړو.
تر دې وړاندې د یک شمې په ورځ د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن ویلي وو چې د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې څه باندې 8000 کسان چې نیمایي هغه ماشومان دي د اقلیمي بدلونونو له کبله د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي دي. پنځه میاشتې وړاندې بیا WFP په خپل یو راپور کې ویلي وو چې څو لسیزو جګړو، اقتصادي کړکېچ او اقلیمي بدلونونو میلیونونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ کړي، او دا مهال 2.4 میلیونه افغانان له لوږې سره لاس او ګریوان دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د هلمند ولایت اوسیدونکو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بایو لوړوالي څخه شکایت کوي. دوی وایي د توکو بایو دومره لوړې شوې دي چې د رانیولو وس نه لري. د هلمند ولایت ډیری خلک د خاروالۍ له چارواکو غوښتنه کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي د سختو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي د توکو بیې دومره لوړې سوي دي چې د رانیولو واسین نه لري، او د شاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دې ستونزو د حل لپاره دي جدي ګامونه پورته کړي. د هلمند دا اوسیدونکو وایي که څه هم د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیې کښته سوي، خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې په بازار کې لوړې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د ډالرو په ارزښت کې کموالی باید د توکو په بیو مثبت اغیزه ولري، خو برعکس نرخونه ورځ تر بلې لوړېږي چې د دوی د اقتصادي ستونزو لامل ګرځېدلی دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
په بازار کې خو ډیر نرخونه ډیر هاوچ تر رسیدلی دي، ډیر ګراني ده، خلک ډیر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول ځکه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډیر ضعیف دی، نو هغه فارم به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې کنټرول پر کړي.
بخیر ډیر هغه زیاته کړې دي، تقریبا وچه ډوډۍ ته وسول دا وچ ډوډۍ لا وز لاس په مشکلات او تکلیف پیدا کیږي. اسلامي وارات څخه مغښتنه دا غوښتنه ده چې پر د سرحدو پر دغه باندې ستنګار وکړي، مسلات کم کړي، د مسلمانانو د پاره چې څه دغه خوراکي مواد پکښته قیمت ته مافسي.
موږ دا مشکلات دي چې تجارانو د دغه نرخوسه ډیری ښکته او پورته لري. مثال د غوړو ګټه 15 لس کال داري ده، هغه دوه تفاوت راوي چې د وخت راځي 1500 کښته فورته راځي نو بار تجار نس کولای چې ډیر شی راوي په اندازه راوړي نو خامخه دغه مشکلات ولري
دا د یو بانکي سیستم دی بانکي بانکونه اولین کېږي بانکونه باندې او بل د لوی سره سره د ګرانی جوړه د لوی سره سره کم راځي
د هلمند د خلک د دې ستونزو د حل لپاره د حکومت او د شروالیو له مسولینو غواړي چې د توکو د کنټرول لپاره د جدي ګامونه پورته کړي او د کرنې او مالداری لپاره دی هم لازمي اسانتیاوي برابرې کړي هڅه مو کړې چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د شروالۍ د ریاست له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو د اقتصادي چارو کارپو انجینر نصیر احمد احمدی په وینا په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي اصلي لامل د دې هیواد د تولیداتو نشتوالی دی
یو غټ کوي لوی عامل یې هغه دا دی چې موږ په خپل ملک کې د ډیرو شیانو هغه تولیدات نه لرو د خارج څخه راکړه ورکړه کوونو هغه کې هغه اکثره شیان په ډالر باندې ډالر په اکثره اوقاتو کې لوړ ځي نو د ډیرو شانو یو غټ عامل دا دی چې هغه موږ ته په لوړې به په ګران به باندې تمامېږي
په هلمند ولایت کې پر داسې مهال د خوراکي او غیر خوراکي توکو بې لوړېږي چې په دغه ولایت کې د کرنې وضعیت ورستر بلې خرابېږي ځکه چې د اوبو د کمښت لامل کروندګر خپل ځمکه نسی خړوبولای د دې ولایت شاوخوا 15 سلنه خلک په کرنه او مالداری پورې تړلې دي چې د خلکو اقتصادي او سرکښتل ویږي
په هلمند کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بایول لوړوالي د سیمې د اوسیدونکو شکایتونه مو اوریدل خو په کابل ښار کې د کابل ښار د بیلا بیلو سیمو ځینې اوسیدونکو د برق له دوامدارو پرچاوي شکایت کوي دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې د هوا له سړېدو سره د ورځې له 15 تر شپږو ساعتونو پورې برېښنا لري چې لومړنۍ اړتیاوي هم نه پوره کوي
د کابل ښار ځینې اوسیدونکو وایي چې لډېرې مودې د برېښنا له کمی سره مخامخ دي او د هوا په سړېدو د غسونز لا پسې زیاته شوې ده دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې سونزې د دایمي حل لپاره دي اقدامات وکړي د کابل ښار د قلعه زمان خان اوسیدونکو لطیفې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نو ډیر سخت ژوند په افغانستان کې په ژمه کې نو برق امنی چې وبزان تاسو د کی چې بیٹان کې خو به خنه د کیږي چې د سه او شل دقیقې تر شي یا فرض د مثال 10 دقیقې ته به برق نه راشي سو ټانکی د کی خو ځان ته یو ساتل دو ساتل به ذخیره او کی هغه نه بغیر خو ډیر مشکل ده په ژمه کې دلته لګینی غاز نه برق نه نو سو ګم د سه بس په ژمه کې دلته مر پسې ګرځي ک چرته مری سو یو د مر ملاند کینی نو ځان تاو د کی
د کابل ښار دی وی بلې برخي اوسیدونکې بیا وایي چې د بی برقې لکبل دوی او بچیانی مطالعه نشي کولای د کابل ښار د کارتینه او سیمې اوسیدونکې کمال په دې ازادي رادیو ته ویل
نایلل جی نه ډېر نایلل جی نه دا موبایل ګروپ لګو ورته ورته نیسو تر هغه پورې تر دوی درتون وایي از اخلم یا مور اخلي یا ورور اخلي کوشش کوو درته وایو او دا ګروپ ورته نیسو تر هغه درتون خلاص شي نو دا ډیر اوسن شو دا اوس دا به ورکی سپیش بینی ډیر تحمد یو سره
د برېښنا د پرچاوي پاړه د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندی د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي خو وړاندې دغه شرکت مشر عبدالباری عمری د شرکت په ویپاڼه کې په خپورشي پیغام کې ویلي او هڅه کوي ټول له برېښنا برخه منشي او له خلکو یې غوښتنه کړې وا چې په خپل وخت بلونه تحویل او د برق په مصرف کې له احتیاطه کار واخلي افغانستان تر ډیره د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه له ازبکستان تاجکستان ایران او ترکمنستان څخه واردوي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش د ځانګړي دفتر یا سیګار تیر کال د حمل په میاشت کې د راپور لمخې ویلي چې افغانستان 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې په کلنۍ کچه 260 میلیونه ډالره پیسې کیږي له ګاونډیو هیوادونو وارد شوې برېښنا وخت نا وخت د بیلابیلو تخنیکي او یا هم په هغو هیوادونو کې چې برېښنا ترې واردېږي د تقاضا د لوړېدو له کبله قطع کیږي چې د مسلې خلک له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړي دي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
د نړۍ یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمنی مای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو